花
په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوو. خبرونه د بشیر ګواښ نه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر په کورم کې د زینو پروژو د کولو وعده کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم تاجکستان ته ورغله دی او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اوبو بندونو په اړه د ایراني ولسمشر خبرې بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي کورم کې ځینې روغتیایي او تعلیمي پروژې عملي کوي. نوموړی پرون پړچینار ته ورغلی وو او قومي مشرانو سره تر ملاقات وروسته یې د دې پروژو اعلان وکړ.
دا سې نه دا چې موږ همدغه رنگ ناسیو، موږ کارونه کوو. د پړچینار هسپتال ته به درجه ورکول کیږي. هلته د ماهر ډاکټرانو مسله ده، هغه هم موږ کوشش کوو چې زر تر زره حل کړو. موږ د خلکو ضرورتونه پوره کولو ته چمتو یو او د وزیر اعظم صاحب لخوا هم موږ ته ویل شوي دي چې هلته د خلکو تعلیم او صحت خپل لومړنۍ ترجیح وګرځوي.
د جون په درشتم تاریخ په چینار کې غبرګو بمی چاودنو تر سلو ډیر کسانو وجل. وروسته خلکو پر حکومت او امنیتي درو نو کې وکړي چې د کورمې پرمختیا او امنیت ته پام نه کوي. د پاکستان قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ای په پرونی خبر کړي ریپورت کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له دریو اونیو راهیسې پیل شو په شکل بارنونو درې څلوېښت کسان وژلي دي. د دې ادارې ویاند د بخنه غړم د دې ادارې د مطبوعاتو مرستیال مشر ثاقب ممتاز نن مشال رډیو ته ویل دوی د نورو زیانونو او وختو مخنیوي لپاره تیاری کوي.
موږ سره د هنګامي صورتحال لپاره د سلونه تر پنځه لکو پورې خلکو لپاره خوراکي مواد، خیمې او نور د ضرورت سامان پروت دی او چې کومو سیمو کې د زیات زیان خطر وي هلته موږ متعلقه ادارو ته دا سامان استولی دی.
د بارانونو تر ټولو زیات نقصان په پنجاب او بلوچستان کې اړول دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي تر هغې بعد وزیر کرمسخیلو قبیلې شپېته کسان خوشې نه کړي تر څو چې د واڼایو سرکاري روغتون دوو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته سپارل شوي نه. ظفر الاسلام نن مشال رډیو ته وویل دا کسان د اف سي آر قانون د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې نیول شوي. خو د وزیرو کرمسخیلو قبیلو مشرانو مشال رډیو سره خبرو کې ویلي چې په اف سي آر قانون کې تر شوی ترمیم وروسته باید د یو تن په جرم ټولې قبیلې ته سزا ورنه کړل شي. دوی زر تر زره د نیول شوو کسانو خوشي کول غوښتي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم نواز شریف به هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان سره په ګډه غونډه کې هم ګډون وکړي. دوی به د کاسا زر هغې پروژې په اړه خبرې کوي چې د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ د انرژي او سړک له لارې پړتړاو راڅرخي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون د داوړ قام یو جرګه کې پریکړه شوې چې تر هغه به اقتصادي زون جوړول ته پرېنک دي تر څو چې د ځمکې د ملکیت شخړه نه وي حل شوې. د جرګه کې شامل قومي مشر عبدالله خان مشال رډیو ته نن وویل د اقتصادي زون لپاره به له شوې ځمکه د دوی ده خو حکومت پیسې نورو خلکو ته ورکړي دي. په دې اړه تر اوسه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې حکومت اعلان کړو چې د دې اقتصادي زون لپاره ځمکه اخیستې او زر به بیکار پیل کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه روسي څرګندونې بې ځای بللی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ولسمشر اشرف غنی یو وین نجیب الله آزاد نن مشهد رډی ته وویل افغان حکومت د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له اوبو ګټه اخلي او لومړیتوب یې د خپلو خلکو ژوند ښه کول دي. د ایران ولسمشر د سه شنبې په ورځ تهران کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي وو چې د ایران پولیس سره نږدې په افغانستان کې د کمال خان کجکی او سلما بندونو په اړه اندېښنې لري. د افغانستان د پکتیا ولایت امنی قومندانې مرستیال نثار احمد عبدالرمزي نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه یې ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال 14 وسلوال وژلې او 15 یې زخمیان کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د جرمني چانسلر انګلا مرکل د چین ولسمشر شي جین پینګ سره ملاقات کړی دی. جین پینګ په برلین کې وویل چې هیواد یې جرمني سره د تعلقاتو نوې مرحلې ته ننوځي. مرکل وویل چې غواړي چین سره مشترک بازارونه پرانیزي. د هغې په وینا دی کې د هغې لوزنامې ژر لاسلیک کول شامل دي چې یوه ورځ به تجارت په بشپړ تړون بدل شي. د دې دواړو مشرانو ملاقات د جولای په 8 او 10 کېدونکې د شلو سترو اقتصادي لرونکو هیوادونو تر سرمشریزي یا G20 مخکې شوه دي. د نیدرلینډز بهرنو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شایوي الوتکې غورځېدنې کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه چلی. د وزارت نن دا اعلان کړی خو نه یې د مشکوکو کسانو نومونه اخیستي او نه یې هم د هغوی په اړه نور تفصیل ورکړی دی. په 2018 کال کې نړیوالو تحقیقاتو کې راغلي وو چې د MH-1 دا مسافر وړونکې الوتکه په هغه میزایل ویشتل شوې چې په ختیځ اوکراین کې د یغنو د کنټرول له سیمې توغول شوی. آسٹریلیا، بلجیم، ملیشیا، اوکراین او نیدرلینڈ د دې پیښې مشترکه نړیوال تحقیقات کوي. او امریکا د سه شنبې پر ورځ د خبرې پخلی وکړل چې شمالي کوریا د بین البراظمي بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. امریکا دا د خپل ځان او اتحادیانو پر ضد د ګواښونو نوې زیاتونه بللې. شمالي کوریا ویلي د دوی دا توغندي د هایډروجن بم غوندې په پراخه کچه اټمي وسلې وړلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د شمالي کوریا د ازموینه د ټولو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی، نو ځکه یې پر ضد یو نړیوال ګام ته اړتیا ده. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته د موسم حالو د پیسو بای وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 25، بنو کې هم 30 او 40 او په کوټه کې 30 او 40 وي.
د مشال رادیو دردونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا گورنر کرمته د خپل سفر په ترڅ کې د غسیمې لپاره د صحت، تعلیم او دراز بجلی پیدا کولو په برخو کې یو شمیر پروژې اعلان کړې دي. د کرمې خلک بیا پر دغو پروژو د عملی کار ته سترګې په لار دي.
دا سه ډیرو پروجکټو افتتاحانه مازی کې هم شوې دي چې تر اوسه هغه باندې کار نه دی روان.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه له پاکستان پوځ سره په ګډو عملیاتو کې په یو ځایي هسپتال کې د اور لګیدنې پیښو په تور د وزیرو د کرمسخیل ټبر 50 کسان نیولې دي. دغه قبیلې مشران دغه عملیات غندي وایي چې ظلم ورباندې شوی دی.
د ظلم او د جتای انتها وا چې پوځ سره مقامي نظامیان په کلي پورې نه چاپې چاولې او ښځې وړې کې وترڅول.
د پاکستان وزیر اعظم دا مهال د تاجکستان پر سفر دی. وټاکل شوی چې د هغه هیواد له ولسمشر سره په کاسا زر پروژه چې د انرژي یو پروژه ده خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي دغه پروژې بریا د افغانستان له امنیت سره تړلې ده.
په افغانستان کې تر کومه حده پورې امنیت نه راغلی، دا پروژه عمل درآمد کولو کې بجې غټ مشکل به موجود.
د مشال ترنا لاندې 19 پروګرام هم په ژوندۍ بڼه اوري. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی په کورمه کې خلکو ته د اسانتیاوي ورکول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. نوموړي سیمې ته د خپل دورځني سفر پر مهال هلته د صحت، تعلیم او د اوبو بندونو جوړولو په څیر پروژو پرانستا وکړه. تفصیل طارق اورغزی راکوي.
اقبال ظفر جګړه وای د ځای مشرانو پر غوښتنې په پاړه چنار کې د 500 بسترو یو ټراما سنټر به جوړولی شي او زیاتوي چې هلته هډ کوارټر هسپتال به له گریډ سی تر گریډ ای درجه هم ورکوي.
داسې
نه ده چې موږ همدغه رنګ ناست یو، موږ کارونه کوو او لرې پرته سیمه کې داسې یو هسپتال چې یو ښه سهولتونه لري یوه غټه خبره ده. بیا هم د پاړه چنار هسپتال ته به درجه ورکول کیږي. هلته د ماهر ډاکټرانو مسله ده، هغه هم موږ کوشش کوو چې زر تر زره حل کړو. موږ خلکو ضرورتونه پوره کولو ته چمتو یو او د وزیر اعظم صاحب لخوا هم موږ ته ویل شوي دي چې هلته د خلکو تعلیم او صحت خپل لومړنۍ ترجیح وګرځوي. اقبال ظفر جګړه هلته په شاباس سم او مرخیلو کې د اوبو په کانال کار د شروع کولو پرانسته وکړه چې د هغې له کبله به 2000 اکړه ځمکه د کرجوګه شي. گورنر هلته یو بل پرانسته د ورکوټي ډیم د جوړولو وکړه چې 300 کورونو د بجلی ضرورت به پوره کیږي. اقبال ظفر جګړه د لوړو زده کړو د دوه سکولونو منظوري هم ورکړه چې په دې کې یو په بره کورمه کې او بل په منځنۍ کورمه کې جوړولی شي. ځایي مشر ابراهیم جانتوري وای په سیمه کې د کمو ترقیاتي کارونو منظوري اوشوه په کار ده چې زر ته ضرور باندې کار شروع کړي چې خلک ترې فایده واخلي.
د ترقیاتي کارو افتتاحګانې چې ګورنر صاحب وکړلې دا یوه ډېره د ستاینې خبره ده، خو داسې ډېرو پروجیکټو افتتاحګانې ماضي کې هم شوې دي چې تر اوسه هغوی باندې کار نه دی روان. نمور دا غوښتنه کوو چې د کومې افتتاحګانې ګورنر صاحب وکړلې په دې دې زر تر زره عملی کار هم شروع شي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هلته د پاړه چنار دوره د بامی چودنو او د ملشي سرتیرو پر ډزو د لګیدلو خلکو سره د غمرازې او مرستې لپاره کړې وه. په پاړه چنار کې د جون پر 28 نیټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرله پسې دوه بامی چودنو او د ملشي سرتیرو پر ډزو کې سرکاري ریکارډ تر مخه یو کم اویا ولسی وګړي مړه او تر 200 زیات زخمیان شوي ول. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې په یوه سرکاري روغتون کې د اور لګیدنې پیښو په تور انتظامی او پوس په ګډو عملیاتو کې د وزیرو د کرمسخیل ټبر 60 کسان نیولي دي. د یادې قبیلې خلک دغه عملیات غندي او وایي چې پر دوی ظلم شوی دی. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د شلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ریډیو ته وشولی دی چې پستر پونډ غولی وانک شي د سیمه ایز او شریک ذمہواری د قانون لاندې دی. د امځای وزیر قبایلیانو د لندنی شاخ کرمس خیل شپته کسان گرفتار کړي شوی دی. پولیټیکل ایجنټ دا زیاته کړه چې گرفتار قبایلیان به حال خوشی کیږي چې کله د دوی ټول شاخ په نقش د محکمه صحت په ادود کښې د دوه ځله اور اچولو د پیښې ملزمون حکومت او ځایي انتظامیه ته وښایي او وروی سپاري.
کرمسخیل کو غټه مندې یو ایجنسی هډ کوارټر هاسپټل جوړ دا آوي کې یو ځل اور ولګي دوه هغې مړه انکوائري وکړه. بیا هغې بعد بیا به اور ولګي دوه سورې بعد فور نه کې دوه امبولنسز وسول او سټور وسول. نو چونکې دا کرمسخیل کوم غټه مندې جوړ دا هغه نقاط لري، هغه مراعات لري، هغه ایف سی آر مطابق از مزار دي ګاټې او د زیون دواړې هغه ایف سی آر مطابق د ټریټور ریسپانسبلټی کې کرمسخیل نیولې تقریبا 60 کسان او قوم سره په دې مطابق خبره شوې حکومت سره ما هغه
بل طرف تزایی کا بالیون دغا گرفتاری سراسر ظلم زیاتای بولی. دیو کرمسخیل کا بالی محمد ایاز خبر وار وای
حکومت ډېر جوتا جوتای وک کرمسخیل قبایل سره چې په دانا اول کې ایف سی آر قانون کې پیپل پارټی زرداری کربین کړی وو پاک او صرف هغه خلک ونیو چې کیم له خلک هغه جرم وکړی وو او یغه قریبی څوک رشتہ دار وا غوې نیو خو دور په یقین زرم جتای شریف نه ورته کا تدی دی نه بوډاتا کا تدی دی نه شجناتا کا تدی دی او سر پوری سړی تاینه دي کا تدی دور په خو د ظلم او د جتای انتها وا چې فوج سارا مقامی انتظامیہ پکتلی کورینا چا پیچ حوالے او کورینا تا بغیر اطلاع نہ وتل او شز واڑی کی وتر تھول او دا سڑی او دے شز دے واڑی اڑ کے مخ کے رتل نو دغه جوړه واجره د خلق په زوینا کې چې مخ کې یو خوف او پانا جوت خوف ته دو شو
د تیر میاشتې د اطلسمه اونولا سمه نه ټوپ شپې ځن کا سانو په وړاندې شه دماغ مې سیات تو سرکاري ملکیت تا دوا زلا اور ور واچا ولو شل مخې د لکونو کلدارو نقصان ورشا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د سینیټر جان مکین په مشرۍ د امریکایي سینیټرانو یو وفد کابل او اسلام آباد د سفرونو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر وړاندې جګړې ګټلو لپاره نوې ستراتیژي رامنځته کول ډېر اړین دي. د دوی پر اند نوې ستراتیژي په ترڅ کې به د خبرو له لارې دغه جګړې پای ته رسولو لار هواره شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د امریکې په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان مکین په مشرۍ د سینټ 15 کسیز وفد د پاکستان له دوه ورځني سفر وروسته د کابل دوره وکړه او هلته یې د نیټو په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډه ته وویل. دوی دا غنی چې په افغانستان کې هر څه سم نه دی روان نو ځکه په دې کې د فوري بدلون اړتیا ده او په کار دي چې د نړۍ ستر قوت یعنی امریکا دا جګړه وګټي. د امریکې د دفاع وزارت د محل د ولسمشر ډونلډ ترامپ په امر د افغانستان لپاره په یو نوې ستراتیژي جوړولو کار کوي او تمه ده چې د روانې میاشتې تر نیمایي به تیار شي. په دې کې امکان دی چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور امریکایي ځواکونه هم واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن هم ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو، القاعده، داعش او نورو وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د مرستې او لارښوونې لپاره نورو نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې خواوشا 8400 امریکایي پوځیان موجود دي. سینیټر مکین چې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري د افغانستان او پاکستان په دې سفر کې ورسره د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند دوه سینیټران ملګری وو. د نیټو په مرکز کې خبری غونډې ته د وینا په وخت سینیټر مکین دا هم وویل د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواریږي خو طالبان به تر هغه خبرو ته نه کینی تر کومې چې هغوی د ماتې سره مخ شوي نه وي نو د دغې لپاره کار پکار دی. په یو امریکایي ریپورت کې ویل شوی چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد 30% برخه یا خو طالبانو نیولې او یا یې د نیولو هڅه کوي. د اسلام آباد او کابل په دې سفرونو کې د سینیټر مکین سره مل د ډیموکراټیک ګوند سینیټر الیزابت وارن بیا افغانستان ته د نورو ځواکونو واستولو خبره ونه کړه خو وی ویل چې په دغه هیواد کې امریکایي اهداف واضح کول پکار دي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره ستراتیژي مخې ته راوړلو ته اړتیا ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دورزنی سفر د تاجکستان پلازمینی دوشنبه ته رسیدلی دی. ټاکل شوی نوموړی به د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د یو شمیر مهم موضوعاتو ترڅنګ د کاسا زر پروژې چې د سیمې هیوادونو ترمنځ د انرژۍ یو پروژه ده په هکله هم خبرې وکړي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د تاجکستان صدر امام علي رحمان ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم د تجارت، سرمایه‌کاری، توانایي او سیمایزو رابطو په شمول دواړه خيزه اړیکو او په اقتصادي مرستو باندې خیالاتو سرګندونه کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د دورې پر مهال به د کاسا زر پروژې په حق له هم خبرې کولې شي. د کاسا زر پروژې لپاره له تاجکستان او قرغستان، افغانستان او پاکستان ته به 150 میگاواټ بجلی ورکولې شي چې پکې 300 میگاواټه د افغانستان او 0 میگاواټه د پاکستان لپاره ده. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او یاد ملک چې د منځني اسیا ملکونو سره توانایي لړکی کمې معاهده کړي که هغه زر تر زر عملی کړي شوي نو ورسره تر ډیره حده په دې بحران قابو موندې کېدی شي.
موږ په دې وخت کې انتهایی د توانایي کمی شکار یو. نن دا چې کم عام خلک دي هغه د لوډ شیډنګ شکار دي، نه علاوه د انډستریان دي هغه هم د توانایي کمون شکار دی عام عوام ته پکې هم فائدہ کیدې شي زم چې کوم انډستریل سیکٹر دی هغه ته پکې هم فائدہ کیدې شي دا ټول پروجیکټ په عملی کولو کې بنیادی رول د افغانستان دی په افغانستان کې چې تر کومه حده پورې یو مضبوط حکومت او امنیت نه راغلی دا پروجیکټ خو به راغځي کاروانو د خپل حده پورې خو به موجود وي عمل درآمد کولو کې به یو غټ مشکل به موجود وي
تاجکستان صدر د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم د دورې بلنه ورکړې ده د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دوشنبه ښار کې د پاکستان افغانستان او تاجکستان درې اړخیزه سرمشریزه غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان مشرولۍ ترمنځ د ملاقات هم امکان دی د تر څنګه تیره میاشت هم د قازقستان په پلازمینه استانا کې نواز شریف او اشرف غنی د شنګای سازمان د غونډې تر څنګ کتلی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
لنن څخه نه هدیر شکاله مخکې د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال ضیاء الحق د هیواد وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو له واکه لری کړو مارشل لا یو لګول د بوټو پر ضد د قتل مقدمه جوړ کړل شو و چې په نتیجه کې د عدالتي فیصلې پر وړاندې هغه د 1999 کال د اپریل پر څلورمه نیټه په دار وځړول شو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان هغه وخت په پوز کې کپتان وو عبدالحی کاکړ د 5 جولای د مارشل لا په اړه له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د مارشل لا خبرې څنګه ترلاسه کړ
مومون خو ماخوتن د بوټو صاحب د تقریر وره د چاغې چاغې ویډیو چې دوباره به صبحی فتح باندې د الیکشن د فوج او د ادبی اعلان د کیږي خو هغه دغه نتایج مختلف وو نو بیا به قومي اسمبلی الیکشن به دوباره کار چې زرا پاسې زم نو بیا ما په چانه وره د فوج اقتدار باندې قبضه وکړه
نو دی کې بریګیډیر سعد احمد خان سیب ستاسو یعنی چونکه تاسو فوج کې واست یعنی تر دې لمخه یا له دې وروسته تاسو بالکل پدی انر سرکل یا دنه هیڅ خبر نه واست
نه مو بالکل خبر نه دا څنګه دا زما غولې شو چې څنګه څه کیږي ځکه چې منګل کې چې کوم اور اټ کوټر دی ون کور دا لکه څه خبر شو مته د ډیویژن کمانډر دی دغه کانفرنس شو د شم تاریخ هو یا یو کم د شم تاریخ هو دا اوس ما د صحیح هو یا نو مطلب دا لري چې دا به نه مخکې تاسو شو دا د غلط هم دا څه چې کوم څه کپتان ما دا خو ډیر جونیئر رانک ته په فوج څنګه ساته باندې خبر نو چې څه کیږي
خو بریګیډیر صاحب ستاسو چې بیا کله تاسو چونکه جونیئر واست او بیا ستاسو سینیئر مشرانو دا غو وروسته ستاسو کله بیا پروموشن کړي هغه حلقو کې بیا تاسو چا سره خبري وکړي چې څوک په دې پلان کې شامل وو هغه څه وایي چې دا څنګه جوړ شو
وروسته دا خبر شوم چې بیا دا ټول سینیئر کاروي شو زما په خیال دا نه دی چې دا په دغه شپه باندې ځاول حق کې کوم دی نو تاسو لا کړو ځاول حق په دې نه ډیره مخکې تاسو لا کړو چې بوټو بدل کړي او دا مختلف څه دی دا هغه وجوهات او څه هغه چې کوم یو دغلر یو ویژن لري د پاکستان باره کې شروع نه دا هغه چې کوم خیالات او دا کوم نظریا و نو دا څه خلک چې کوم هغه ډېر موټیویټ دي نو هغه ذاتی تور باندې هم بوټو سره دغه تعلقات ډېر خنو او بوټو هغه ډېر زیات هتا کامز دا رویه و بوټو سره
دا چې فوج کې د نن نه څه دا فیصله وشو ځکه دا خو یو کس خو نشي کولای دا خو یو پر له سر ډېر خلک نو فوج کې ځنه نه چې کوم خلکو سره د پلان جوړو ولې هغه کې مخالفت مخې ته نه دی نوې راغلی چې نه دا کار مکوي
نه زما په خیال باندې کې مخالفت نه سمه چې هغه سره کور کمانډران هغه سات موجود او ریټیل سره په دې دغه کې شامل وو بوټو صاحب چې کوم دی د معیشت کوم حالات وو هغه ډېر زیات خراب وو بوټو صاحب ډېر جابرانه رویه وو خپل مخالفینو سره زما په خیال باندې په فوج کې تقریبا کله چې زه وایم چې پنځه دی
بریگیڈیر صاحب آخری پوچھنا دا چی ستاسو پر خیال باندې نن 2019 کال دی ډیر زیات مده تیر شو د ضیاءالحق هغه اقدام کول د پاکستان سیاسی سماجی یا ټولنیز حالت بدل کو شزای ته را وستو کنا کیسا نورم خراب شو
که تاسو فوجی اقتدار وګوره کوم حالات کې هغه اقتدار باندې قبضه کړی او سلو هغه اقتدار واپس ورکی زما په خیال باندې هغه د اغه نه خراب چې کوم هغه اغشتي دي نو دا یو مت په پاکستان کې چې فوجي اقتدار کې یا فوجي حکومت کې چې کوم پاکستان باندې ترقی کوي ایوب خان چې پاتہ پزوسم کې اقتدار واغشته هغه وخت پاکستان بالکل ټیک ټاک او استحکام او پکې اړیو شی صحیح روانه چې هغه کله نه شپه پښته کې اقتدار په 1969 کې پرخو پاکستان په داس کې یو خطرناک پوزیشن کې ولاړو دوه کاله پس هغه چې کوم دی بل یو فوجي اقتدار راغی دغه باندې ملک چې کوم دی نو هغه تقسیم شو تاسو ضیاء الحق تاسو واخلئ هغه تاسو وګورئ چې کوم حالات دي هغه پاکستان پرې خو تاسې پرویز مشرف وګورئ نو که موږ خالي په ضیاء الحق په دغه باندې راشو هغه د پاکستان پوره هر یو د جون د مل د اقتصاد د هر یو شي باندې هغه یو ډېر لوی اثر پرېښی دی خو زیاتره هغه اثر چې کوم دی هغه منفي دی لکه دا جهاد ټول نه زیات چې کوم دی جهاد چې کوم دی هغه پرائیویټایز کړ مطلب دا یو سړی خپل یو جهادي ملیشیا پاکستان کې ادروبي شي ټوپک ولا ورکړي بیا د ریاست کې هغه توان نشته هغه عذر نشته چې هغه هغه سره مقابله وکړي مذهبي انتها پسندي پاکستان کې راوله کلاشنکوف کلچر یې پاکستان کې راوله
د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د مارشل لا په حق لمو د ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د روايي په هیواد کې شوې ورستۍ بارانونو د درې سلويخت کسان مړه او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړی دي. دا اداره زیاتوي په هیواد د هیواد په سندونو کې د اوبو کچې لوړېدو له وجې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د پاکستان موسمیاتو محکمې بیا په را روانه اونۍ کې د نورو بارانونو کېدو خبره کړې ده. له اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو د تنظیم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنت ترمخه چې په ملک روان د بشکال په بارانونو کې درې سلويخ کسان مړه شوې دي. د یادې ادارې لخوا جاری شوی رپورت ترمخه په پنجاب صوبه کې یولس، په خیبر پختونخوا کې دوه، سند کې شپږ او په بلوچستان کې پنځلس کسان مړه شوې دي. د یادې ادارې په وینا چې په قبایلي سیمو کې څلور او پاکستان وخت لاندې کشمیر کې پنځه کسان مړه شوې دي. د نېشنل ډیزاستر مینجمنټ یا د قدرتي آفتونو د انتظام کمی ادارې د مطبوعاتو ډپټي ډایرکټر ساقی ممتاز مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې زیات بارانونو او هنګامي صورتحال رامخته کېدو امکان نشته.
موږ سره د هنګامي صورتحال لپاره د سلونو تر پنځه لکو پورې خلکو لپاره خوراکي مواد، خیمې او نور د ضرورت سامان پروت دی او چې کومو سیمو کې د زیات زیان خطر وي هلته موږ متعلقه ادارو ته دا سامان استولې دي. کومې چې د سیلاب یا هنګامي صورتحال کې هغه وخت کار کوي.
بلخوا د پاکستان موسمیات محکمه وایي چې په ټول ملک کې د بشکال بارانونو لړۍ به په برخو کې جاری وي. د پاکستان موسمیات محکمې ډایرکټر ډاکټر حنیف مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
د زیات بارانونو امکان هم دې میاشت کې دی. ځینې ځایونو کې به زیات او ځینو کې به کم بارانونه روي، خو بیا هم د ټولو زیات بارانونه به د پاکستان په بره سیمو کې لکه بره پنجاب، خیبر پختونخوا او پاکستان د واک لاندې کشمیر کې کیږي.
د موسمیات محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه راتلونکي څلورش غنټو کې د خیبر پختونخوا په بره سیمو لکه ملکن، هزاره، مردان، کوهاټ او پېښور ډیویژن او د بره پنجاب په سیمو کې د باران سره د کمرو راپریوتو امکان دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي بے شک چوپ دي
ډیره سخت راوړي تیرا یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه هیواد لمړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته رسمي سفر کوي. ټاکل شوی نوموړی به له اسرائیلي چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې پر خبره وغږیږي. شننونکي اسرائیل ته د مودی سفر د هند لپاره د یوې لویې سفارتي لاسته راوړنې په توګه یادوي. تفصیل له انیسی اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند اسرائیل وزیر اعظمانو د امنیت کارکروندي او انرژي په ګډون په بیلابیلو معاملو د ګډ کار کولو ژمنه کړې دي. ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نهې په ورځ اسرائیل ته په درې ورځني سفر ورسېد. نوموړی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته په سفر ولاړ او د رپورټونو له مخې نریندر مودی له سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شي او د دفاع په برخه کې به یو شمېر معاهدې وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو په هوایي ډګر د وزیر اعظم نریندر مودی هرکلی وکړ. دا شانس په خبره وزیر اعظم نریندر مودی ویلي په دې ویاړي چې دی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته یې رسمي سفر وکړ. د دې په ثواب کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دوی د تیرو شاوخوا اویا کالونو راهیسې د یو هندي وزیر اعظم د دورې په انتظار وو. وزیر اعظم نریندر مودی په خپلو خبرو کې د ترګرۍ ضدګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. اشانس لیکي اسرائیل د ډېرې مودې راهیسې په ملګرو ملتونو کې د ځان لپاره د اتحادیانو او د تجارت لپاره د نوو ملګرو په لټه کې دی او د وزیر اعظم نریندر مودی دا دوره یوه لویه سفارتي بریا ده. په اسرائیل کې کارپوهانو ویلي چې د وزیر اعظم نریندر مودی په دوره کې له فلسطینیانو سره د ملاقات لپاره رام الله ته سفر نه دی شامل. له دې وړاندې په مې کې وزیر اعظم نریندر مودی له فلسطینی مشر محمود عباس سره لیدلی وو. اشانس لیکي هند په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د دفاعي سامانونو درآمد کوونکی هیواد دی او اسرائیل د هند لپاره د دفاعي سامانونو د رسد په برخه کې یو مهم هیواد جوړ شوی دی. د اسرائیل میډیا د رپورټونو تر مخه هند او اسرائیل د یو کال لپاره د یو ارب ډالرو څخه د زیاتو پیسو دفاعي معاهدې کوي. اشانس لیکي د هند وزیر اعظم اسرائیل ته د سفر یوه اونۍ وړاندې واشنگټن ته دوره کړې وه. د دغه سفر پر مهال وزیر اعظم نریندر مودی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترګرۍ ضد مبارزې، د افغانستان جګړې او دفاعي همکاري په برخه کې د ګډ کار کولو ژمنې کړې وې.
لانیسی اجمل مو د فرانس پریس خبری ایجنس لیکنه اوریدا په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز بعد بشیر ګواخنه اورو. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون پړه چینار ته د سفر په ملاقات په وخت او د خلکو سره د ملاقات په محل واده کړی دا چې اغلته به د روغتیا ځینې پروژې ترسره کړي. د پاکستان قدرتي افتونو د نظم ادارې په پرونی خبر کړی رپورت کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له درې اونیو راهیسې پیل شو په شکل برنونو درې څلوېښت کسان وژلې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي تر هغې به د وزیر کرمسخیلو قبیلې شپېته کسان خوشي نه کړي تر څو چې د وڼا یو سرکاري روغتون دوو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته ونه سپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورغلی دی. هغه هلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه غونډه کې ملاقات کوي. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او نجیب آزاد نن مشال لري ته ویل افغان حکومت د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له اوبو ګټه اخلي او لومړیتوب یې د خپلو خلکو ژوند ښه کول دي. نن د جرمني چانسلر انګلا مرکل د چین ولسمشر شي جین پینګ سره ملاقات کړی دی. جین پینګ په برلین کې د دې ملاقات وروسته نن وویل چې هیواد یې جرمني سره د تعلقاتو نوې مرحلې ته ننوتی دی. مرکل بیا ویلي چې غواړي چین سره مشترک بازارونه پرانیزي. د نیدرلینډز بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شایبي الوتکې غورځونه کې پر ککړو مشکوکو کسانو باندې مقدمه چلی. د وزارت نن دا اعلان کړی خو نه د مشکوکو کسانو نومونه اخیستي او نه هم د هغوی په اړه نور تفصیل ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دونکو اوس په زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مشال تر رڼا لاندې خبرونه راته وړاندې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترونا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سنټرانو یو پلاوی د اسلام آباد او کابل سفرونه ترسره کړي او د دواړو هیوادونو له ولسي او پوځي مشرانو سره د ترګري په ګډون پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې کړي دي. د بده سال کې د ټاکل شوی د ډونالډ ټرمپ انتظامیه به د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره په روانه میاشت کې اعلان کړي. پوښتنه دا ده چې د مهمو امریکایي سنټرانو سفر او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره سوي خبرې اترې به آیا په اعلانېدونکې تګلاره کې خپل څرک جوت کړی او کڅنګه دا اور سره تړلې نور پښتني د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د پاکستان له پخوانی سفارتکار ایاز وزیر او په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي سره څېړو. دواړه قدرمن میلمانه را سره د ټلیفون په لاندې تاسو سره کولای وای.
مننه ٹیلیفون
کوشش وکو او که تاسو لږ انتظار وکړئ زه به بیا حکمت اعظمی صاحب ته ورسم کېدای سي داسې مینس کی آواز بیا سم سي سمد حکمت اعظمی صاحب ایاز وزیر صاحب اخبار پر ٹیلیفون لائن دی تر تو هغه بهر الاردو باغتم خو سوال دلته دا دی لکه دلته چې ما یو سوال راپورته کی جان مکین درغلی دی چې کومې خبرې په پاکستان کې کړې دي او بیا کومې خبرې په افغانستان کې کړې دي د دغو خبرو څرګندونو یا د پردې شاته کومې خبرې او کومې خبرې چې سوي دي آیا د افغانستان په اړه چې کومه یو تګلارې اعلانېدونکې ده په هغه کې به د دې سرک وي کنه دا لاغوزه ښه ډېره مختلفه یو هڅه ده
ډېر مننه کاکر صاحب تاسې دی چې په ټولو کې که چېرې د امریکا پالیسي و افغانستان او پاکستان ته په تاریخي لحاظ وګورو او بیا د ټرمپ د ادارې د راتګ سره وګورو په دې کې څو مهمې نکتې دي چې باید اشاره ورته وشي اول خو دا دی چې پخوا دغه د افغانستان او پاکستان لپاره به دوی ګډ دغه درلر ستراتیژي جوړوله آف پاک پالیسی چې په دې کې که تاسو وګورئ دا اوس هم دوام لري خو فکر کوم یو څه شاید اوس تغیر وخوري په دا نوې ده او دې زه راځم تشریح کوم آف پاک دا پالیسی داسې و چې هغه ټیم چې به افغانستان ته راتلی پاکستان ته به هم څه چې به د افغانستان لپاره پالیسی جوړول پاکستان به په نظر کې نیوي نو دا دواړه سره نښلولي وه چې په دې کې ځینې افغان سیاستوال ستونزه درلودل دی ویل چې د افغانستان لپاره باید انډیپندنت پالیسي وي د پاکستان لپاره باید خپله مستقله پالیسي یو دا دی مګر اوس چې نوې پالیسي راځي زه فکر کوم شاید دغه رب د دوو ملکونو یو څه پکښې کې دغه سي کم سي او هغه په داسې وي چې ډېر ریجنل به وي یعنی اوس په د افغانستان لپاره چې دی په خپلو خبرو کې د امریکایي چارواکي وایي چې موږ به یو ریجنل اپروچ یو منطقوي سیمه ییز اپروچ اخلو چې په هغه کې زما فکر باندې اوس امریکا ډېر زیات لیوالتیا و هند ته ورکوي او دام دام دې باعث کېږي چې د پاکستان فاکتور نور د دوی د پالیس د افغانستان د پالیسي کې یو څه لس ریلیونټ سوی دی یعنی کم مهم دی ورته په داسې حالت کې ریبل دا دی چې دا تاسو وګورئ د دې پریم راپ لري چې هند او امریکا څومره سره نژدې سوي دي نو دغه ته ټول ته په کتو باندې زه فکر کوم دا ډیلیګیشن راغلی دی او دلته افغان دولت هم ځینې څرګندونې کړي دي چې مثلا موږ پاکستان سره پر بارډر باندې پر ډیورنډ کرښې باندې مثلا ګډ نظامي دغه کوو عملیات ټریزم پر وړاندې باندې دا به کوو او دا به هم د امریکا په حضور کې یا د امریکا به نظارت کوي نو دا شانه د کټولو ته په کټو سره وګورئ زه فکر کوم چې افغان دولت ډیر پر امریکا د ډیزل باور کوي چې امریکا شاید پاکستان ته یو نوې تغییر جواب ورکړي کشمیر دوی د خپل د موقف څخه واوري مګر سوال بیا دا دی چې پاکستان به امریکا ته عمر غوښ ونه کشمیر به عمر ځنی بیریږي او یا به پاکستان هغه اقدام وکړي چې افغان دولت یې
د ترازو حکمت اعظمی صاحب دم یو مهمه پوښتنه ده که تاسو اجازه یې زه به ورسم ایاز وزیر صاحب ته ایاز وزیر صاحب ما خیال اوس به د ټلیفون لاین صفحه وي
هلو
ایاز وزیر صاحب تاسو خو بهر الله څاري د جان مکین درغی پاکستان ته اسلام آباد ته لاړې هلته ولیدل بیا خبرې هم وکړلې چې د افغانستان په امنیت کی امن کی سولہ کی د پاکستان رول ډیر مهم دی د افغانستان تم لاړې التم سرګندونه کړې دي تاسو دې دواړو طرفونو کې چې دوی کوم خبرې کړې دي څه نوې خبره د فتشکاری چې هغه کېدای شي په مستقبل کې د امریکا د سیمې پاړې کوم پالیسی د پاغه کې ښکارا سي څرک کې ښکارا سي د دوی د خبرو پر اساس کوم په اسلام آباد او کابل کې کړې دي
حالات نشم تیر کالم همدغه د اووم میاشتې په جون جولای کې راغلی وو چې زموږ د آرمسی د نړیوال مطلب ته نو دا ټایم کتنه کړې وه شمالي وزیرستان ته تللي وو اوس بیا په همدغه میاشت تجاویز منلی دی دلتا خبر مختم شوی و در راہل صاحب وقت کے کہ امریکہ دے پا افغانستان کے دے فضل اللہ یا دے نور و خلق کچھ دے پاکستان خلاف کار کے بھی باغ خلاف سیکشن واقعی ہم وقت مان لے ہو داوار ہم گمان کم چرا خبر شوی دا کہ فبادر کی چکم دے دوار طرف ہو دے افغانستان دے پاکستان پا یو بل باندے دو تور لگول یا خلق پا گتا کولو خبر دا دا غی خلاف کاروائی دا غی خلاف اکشن کولو چمرخت سرو کی پاکستان و افغانستان نو گمان کم چه اشرف غنی صاحب هم و سر دا منلی دا چه آو دا امریکی پسور لانده دی دا من تیار نو خبر خو صحیح دا بادر منیجمنت یا بادر طرح دا سکرگی چه دا مجھے دا پاکستان کا خاور سکیجی مجھے دا افغانستان کا خاور سکیجی
خودی کې ایاز وزیر صاحب تر دې لمخه چې زه حکمت اعظم صاحب ته لاړ سم مهمه خبر ده د کدا چیری په مشخصه توګه دوی ډیورن کرښه یا د هیڅ پر دې کرښه باندې شاو خوا چې کوم وسلوال میشته دغه په ضد کاروایی کیږي خو دلته ستونزه دا د ممکنه ده دا وسلوال یا خود افغانستان ل دې ډیورن کرښه ځخه بیخي لیرې تللې وي یا بیا په پاکستان کې هم دغه حقانی شبکه سیادې شي کله پنډي کله اسلام آباد یادې شي کچم دا ناتای څوی رپورټونه دي یا کوټه شورا د چاغه په کوچلاخ کې ل ډیورن کرښه بیخي لیرې ده د کوټې زړه نږدې دی دا سي پېښور شورا د پېښور ته نږدې په دې سیمه کې میشتي نو آیا کدا سی یو ګډ عملیات پر دې ډیورن کرښه کوي هلته به سوال شایي په شکل کې موجود نه هیڅ کم دوی دکې نو دا آیا ډیر موثر ګام به کنا دې ته یو بل لار قتل پکار دی
نه لار خو ظاهر خبره چې خبره اثر او لار یو ډول خبرې چې هم شي نو په خاص صورت کې هم کېدای شي اته مسله نه ده ځکه چې څنګه ټول کې شاک تر په یو بل باندې اعتبار کول ختم شوی دي مخکې هم دا رنګه کوشش نه شوی نو څه دا ګرند کرسا په آسو او په دې په دامن کې کا راوونی سوچ چې په دې کې به موږ پردای سره نه پریږدو چا خبره بیا په څنګه خبره چې پردای سره نه پریږدي نه پاکستان پریږدي نه افغانستان پریږدي نو که افغانستان سل په ملا ساتي او دې ساتي پاکستان کا دو سو او طالبان مشان ساتي او دې ساتي خو چې په دې لار وراوړي نه یو بل ته چې هغوی نه نقصان به څه ورسوي خبره هم هغه ځای نه راځي چې ته یا د ډیورنډ کرښه دا ځای ټینګ وتړه یا بیا د خلک چې هلته ناست دي په نومتونو کې هغوی سره داسې اقدامات وکړه چې ګامونه واخله چې هغه خبرو اترو ته لار د افغان حکومت سره جوړه وکړي یا د پاکستان حکومت سره کوي چې چی پی دوی څه ریزرویشن وي هغه جوړه وکړي معامله ختم شي د خبرو اترو ته لار ته اخلاصوي بل لار شته نه چې شل واره نه چې دوه بره واره یا امریکین راشي لاړشي هغه د وزیرستان سړی خو نه دی چې وزیرستان ته تش لاره ویلي دی چې د میرانشاه بازار ماست دی د میرالي بازار ماست دی د خلکو کورونه ماست دی نو هغې ته خو نه دی خبر دا ټول دهشتګرد وو که دا ټول عام خلک وو نو ورته خو ظاهره خبره دا ښکاري دا دهشتګردي غواره دي یا دهشتګرد وو نو ځکه ختم شو نو دا مسلې په کې راځي دوی یې په ډېر نشي حل کولی او په پاکستان د زور راولي په افغانستان د زور راولي چې تاسو بله لار شته تاسو مکشنې خبرې اترې به څه وایي چې اول پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي لږ اعتبار په یو بل راولي نو بیا د افغانستان د طالبانو مشکل حل کول ماته مشکل نه ښکاري.
صحیح ایاز وزیر صاحب مننه. حکمت اعظم صاحب ستاسو په خیال باندې یو خو هغه تګلاره ده چې افغانستان کې یو اړخ دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ یا د مشکلاتو یوه لویه وجه پاکستان دی خو له دې پرته چې د پاکستان یا دا وجه ده یا نه ده هغه به امریکا په خپله تګلاره کې افغان حکومت خپله ثبوتونه دلایل لري پاکستان به خپل جوابي ثبوتونه دلایل لري خو خپله په دا داخل کې ستونزې شته. نو د امریکا په دې راتلونکو تګلارې کې جان مکین او د نور سنټران چې راغلي او لاغو سر پر دې خبره وسوه چې خپل په داخلي توګه چې کوم ستونزې د افغانستان ته آیا د هغو کې داسې رول ادا کېدلای شي چې په نتیجه کې ترګري هم د چې کومه څپه ده د دې په کمولو کې رول ولوبول شي.
کاکر سے زه فکر کوم چې ډیر زیات داخلی فاکتور د افغانستان د بی ثباتی او یا جنگ لامل نه دی. یعنی دسې په خوا به داول کېدل چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د سولې پر سر باندې اختلاف لري، هغه تقریبا مس په 0% کې دی چې داسې څه اختلافات د طالبان سره د سولې په دغه کې ولري. اکثر اسما په فکر باندې اساسي خبره دا ده چې امریکا غواړي او دا په خپل خبرو کې ممکن دی ویل چې موږ باید نور ډیډ لاینونه د وټولو ونه باسو او طالبان پر دې باندې دا طالبانو ته یو واضح پیغام دی. که تاسو فکر کوئ چې امریکا به وځي او تاسو بیا دلته د امریکا د وټولو اوازې خپل طالبانو ته یو امیدوار کوي چې مثلا دوی بیا نظام ګټلای شي، دا چې اوس امریکا خپل تعداد د عسکرو زیاتوي او دا پرونول پریس کانفرنس کې چې مثلا موږ عسکر پریږدو نو دغه اندازه کفایت نه کوي، باید نور هم راولېږو او د بدون د کوم ډیډ لاین څخه راولېږو چې دی وځي. نو دا طالبانو ته دغه یو نو فشار پر واردوي. که تاسو فکر کوئ چې جنگ د جنگ د لارې ګټلای شي، د امکان نه لري. د افغانستان ته یو ځینی فشار پر راولي چې باید د افغان دولت سره سولو وکړي. زما په فکر باندې دا تر ټولو کبه میسج دی. بل اساسي خبره په دې کې دا ده چې مثلا پاکستان د دې سل څخه څه غواړي. زه فکر کوم چې شاید داسې کوم ډیل په نظر کې ونیول شي چې ځینې افغان طالبان د پاکستان څخه وشړل شي، مګر په هغه کې به تر ټولو غټ مشکل دا دی چې آیا که پاکستان د امریکا په فشار باندې ځینې طالبان د خپل کوره باسي، آیا بیا هغه طالبان به پاکستان ته غوړ پراتونکي کښېږدي او یا به ورسره دغه شي. دغه یو تر ټولو دا مهمه مسله ده. که چیرې دا اوسې زه فکر کوم تر یو اندازې پورې دغه روابط هم د پاکستان او د افغانستان تر مابین جوړېدلی شي، او بلکې د دې نه علاوه د امریکا او د پاکستان هم اړیکې سره په دې کې رغول کېږي. چون چې تاسو که وګورئ دلته اخري تحولاتو کې پاکستان هم لږ تر فشار لاندې دی او هلته د امریکا او د هند دوستی سره نږدې کېږي. نو پاکستان ته پکار ده چې یو څه ځان زه فکر کوم وشوروي. که دا ونه کړي زه فکر کوم د نورم یو نو آیسولیشن ته ځي او دغه ښه چانس دی. ګوره د هر وخت کې دا چانسونه هم نه وي. رئیس جمهور اشرف غنی بار بار د پاکستان څخه ناهیله سوی دی. زه فکر کوم چې دغه اوس امادګي هم بیا په دوه دلیله باندې به کېدلی شي. یو خو دا دی چې امریکا ورته وایي او دی په امریکا ته ډېر زیات غوړ، دوهم دا دی فکر کوي چې په پاکستان کې هم بدامنی زیاته شوې دي، بالخصوص د چینایانو د وزیر خارجه سفر او هلته د چینایي وژل کې دوه چینایانو وژل کېدل، داعش تهدید بالخصوص په بلوچستان کې. نو دا په کابل کې یو نوه داسې انګیرل کېږي چې پاکستان هم تر یو اندازې اوس په خپل امنیت باندې تهدید دی، تهدید ویني او هغه جدي دی. نو د دې دپاره شاید دا امکان ورکړي چې مثلا پاکستان دي د افغانستان سره او د امریکا سره صادقانه
مننه حکمت اعظم صاحب. ایاز وزیر صاحب حکمت اعظم صاحب خبر په یو پس منظر خبرو کوي. خو بله خبره دا چې ستاسو په خیال تاسو کله ناستې پاستې کوي د پاکستان له چارواکو سره هسي مجلسونه کوي، د امریکې چې کوم ډونلډ ټرمپ چې کومه یو نوې پالیسي د افغانستان په اړه باندې اعلانوي، پاکي به بهر مهم فیکټر چې دی هغه پاکستان هم وي. نو خپله پاکستان دغه سي یو تګلارې راتلو ته وارخطا دی نه دی وارخطا، یو نوې ستراتیژي ورته جوړه کړې ده، څه داسي یعنی څه دي دا هغه ځای ځخه سړی څه ویلی سي دوی دا څنګه ریډ کوي څنګه وایي دا هر څه؟
پاکستان زموږ کوم نه دی وارخطا، ځکه چې د افغانستان امریکې په افغانستان کې موږ ټولو زور ولیده او بیا چې اوس بوجل کمزوری هم ولیده، اوس بیا په هغې کښې مانېږي څلور پنځه زره فوجیان شاید نور هم راولي، ځکه چې د هغوی ریکمنډیشن دا دي چې لږ څلور پنځه زره فوجیان راشي. نو موږ ته به طاقت قوت وي چې د افغان ګورنمنټ سپورټ د ویجیکن چې کلا مؤثره کاروایي وکړو. نو دواړه رخونه پاکستان لیدلي، پاکستان امریکا کے گمان کو چدا سوچ ہو یا وہ سم دے دو سوچ ہونا چاہیے خدا رہے کہ پاکستان بند فشار ہوا چاہ کہ پاکستان نہ مدد بند کا پریشر تراشی کہ دوی دے حقانی شبہ کی نور و طالبان نہ لاس واقعی پدی طریقہ وہ پاکستان شاید خبر ہو مانی تو بل آرگومنٹ دا دے کہ دارنگ پریشر پاکستان باندھے پکوان چو چوارا امریکی کوشش کر رہی رہی تو آپ کامیاب مدد ثابت شو رہی پاکستان اکار سر طرح سے ہو رہی دے چیتہ خلاف امریکی سینکشن یا سختی پاکستان طرح کرے گا اور اس پدی وقت کی پاکستان تک اگر فرق کے امریکی دا مدد کو محسوس نہیں کی کہ امریکی چوارا مکیم دا کوالیشن سپورٹ فنڈ پیچے ہو کے رات لے نو پدی کی مشکلات اچھے والی ہوں پاکستان پاکستان فنڈ فوج سات جوڑی بجائے ناست اور آگے نہ علاوہ چین سر سی ایک معاہدے وش میں چنایا نارمل اقتصاد مضبوط کری جاگے پر اگر اثرات نہ کی زیادہ تر اثر شاید پاکستان دے افغانستان پر دے تجیت کی گو گور دے پاکستان کو زیادہ تری جاگے سنگ رخت اور جاگے پر حل کول کے خراب ہوں کے بجائے درجے میں سے امریکہ تش اور پاکستان بند فشار ہوا چاہیے فشار ہو کر دو اور طرف ہوا
چاہیے
پاکستان خلاف کار کری جہاں پاکستان کے پراکسی ظاہر خبر ہے کیا کار کری دا پراکسی سارے شری نہیں آ رہا ہے دیکھا پراکسی کا استعمال ہے وہ نا پکالا شری نہیں پاکستان کا رہنا حقانی سے پکا درسا رکھا یا طالبان ان سا پاکستان بے نو مانیا بہوئی چھے ماں خلاف سڑی خوشی دی خلاف زما کار کری نو زمان لاس مطرم نو دا سری کیا ندا وانکے بلا لا رشتہ دینا علاوہ چھے دی پاکستان سر با اندگا پالیسی چلوی کوشش بکری چھے پسطا ری گیا دی پر عزید کی دی افغانستان سر رسولہ یا طالبان دی افغان رسولہ کی وہاں پانا کیجی زما غرص والدن دینا را پورتا کیجی دی مشاہ ویا زما غټ شک دا دی چې امریکا په خپله نه غواړي چې افغانستان کې خاص کر په ریجن کې جنرلی د امن راشي کنه نه افغان د امریکا دومره حق قوت پروت په افغانستان کې سره د ناتو چې په هغه وخت کې طالبان ځل په درو په منډې سره نو چا خبره په سوال کې هغه څه چې خبره ورسره امریکا خبره نه کوله چې طالبان زورور دي چې خبره پر هند کنه نه هم خبر 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 خبر
ډیر مننه وزیر صاحب حکمت اعظم صاحب دا خبره کې یعنی تر کومه ځایه پورې دا یو شک بارال موجود دی پاکستان کې ایاز وزیر صاحب هم کوي او ځینې نور خلک هم کوي چې خپل امریکا دلچسپي نه لري چې په افغانستان یا په دې سیمه کې دغه راسي کارل قسم مشتبت نه لرو خو البته دغه یو تصور یا پرسپشن یا دا یو ذهنیت موجود دی تاسو هلته یې آیا مشکلات دومره ډیر دي چې امریکا په واز سر دا مسله نه سیال کولای کنه هم دغه سیده لکه کم ذهنیت چې موجود دی
داس دی دا ترې وندازي پورې ختم لري او ترې وندازي پورې نم لري دلته خو ور شي تور سپین نه امریکا ډیر زیاتې په خوا کې ستونزې مشکلات جوړ کړي دي غلطیانې کړي دي بل خصوص طالبان په وایلو کې هغه باسته بنوزو خو مسله دا ده چې امریکا ځنی وخت د خپل یو روشانه دریز بازی وخت په افغانستان کې دی دا روشانه دریز نه معلوم شری څه کوي طالبان سره سوله کوي سوله نه کوي دا معلوم نه دا ول ځنی وخت سولې ته هوادار کیږي ځنی وخت په سولې ته خړی تشتي زه فکر کوم د ترامپ تر اتاک سره د دې د سولي پروګرام کاملا لمین دتلای، یعنی امریکا ډیر زیات په دې فوکس کوي چې نظامی باید ده. مګر بیا چې کله دلته وکتل سول حالات په سیمه کې داسې تغییر سول چې مثلا روسیې د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې او د روسیې کوم مجالس چې کېدل د افغانستان د سولې لپاره هغه یو نوی قوي دغه او طالبانو حمایت هم درلود، د چین حمایت هم درلود، افغان دولت هم ترې اندازې خپل استقلالیت په واسطه باندې دغه کوي. مګر پاکستان په هغه کې هم امریکا ستونزې ورته پېښولې په خبرې. مګر اوس خبره دا ده چې اوس چې دوی بېرته راځي سولې ته، یا مثلا اول وایي چې باید نظامی فشار په طالبانو باندې راولو او بیا وروسته سولې ته راشي، دا یو نوی زه فکر کوم د مسکو مجالسو او د طالبانو اړیکو ایران ته یو نوی عکس العمل دی چې موږ په افغانستان کې یو او دا د خپل رول باید مخته یوسو. او دا د دې سره تړاو لري چې مثلا دوی بېرته پاکستان سره خپل دغه کوي طالبانو په مسله کې هم فشار براوړي او هم به کومک سنی غواړي. او د دې څخه هم سترګونو څخه پټولای که چیرې سولې پروګرام په افغانستان کامیاب نه شي، دا د امریکا څخه اسکر چې دی به هم پکښې کې دغې وي او دا جنگ به تر کومه نور بیا دوام لري. خو یو استدلال چې بل دوم د دې ډېر مخالف استدلال دی، هغه دا دی خلک بیا دا وایي چې مثلا امریکا په افغانستان کې د دې لپاره سوله نه غواړي، چونکې که سوله راشي بیا به اکثره ملکونه ورته وایي چې ورور تاسو د افغانستان څخه ووځي. بالخصوص دا پرسپشن مثلا په مسکو کې شته او په دغه کې چین کې شته چې ځینی عین افغان ډېر قوي پخواني رهبران چې ډېر قوي دغه دي، هغوی هم نړیوالو ته هم دغه وایي په ځینو کنفرانسونو کې چې که تاسو غواړي چې د امریکا د حضور څخه تهدید لري او امریکا غواړي چې افغانستان څخه ووځي ستاسو د همسایه څخه، نو تاسو سوله راولئ. مګر دا د چاپ ګټه ده، یعنی زما مشخص ول چې چین دا شی غواړي چې مثلا امریکا د افغانستان څخه ووځي، مګر دا یو باثبات افغانستان، روسیه هم دا شی غواړي. نو دغه هڅې دي زه فکر کوم دغه کلی تصویر دی چې دوه جانب لري چې امریکا سوله غواړي کې نه غواړي.
مننه تاسو حکمت اعظمي صاحب شه داسې بیلنس مو راته تشریح کړه. خو په دې کې یو بل خبره ایاز وزیر صاحب دا راځي چې د یعنی د امریکا چې کوم دغه نوی پلاوی راغلی دی، پاکستان چې تاسو وی چې کومې اندېښنې وې هغه یې ورته وړاندې کړې، نو ستاسو په خیال باندې پاکستان دا تمه لري چې د ډونلډ ټرمپ چې کومه پالیسي راځي د افغانستان په اړه د پاکستان چې کومې اندېښنې دي یا د پاکستان چې کوم دلچسپۍ دي یا چې کوم انټرسټ دی هغه به په هغه کې ځای کړل سي، داسې بنئ چې پاکستان به بیا ډېر فشار راځي، یعنی پاکستان خپل کیس یا خپل مقدمه په داسې انداز دی دغه ته کړې ده چې هغه به اوس د دوی په راتلونکي کې مشکل به ډېر نه وي ورته.
ګوره اوس تر اوسه پورې کومه خبره د ډونلډ ټرمپ صاحب واضح نه ده، خو د اندازې نه پته لګي لکه مخکې ورځو کې میټینګ مجلس یا سجیشن ورسي به خپلو سفارتخانو نه ټلیفون جرمیلان نه د کابل نه ځو نه هغې نه خلک اندازه لګوي چې دوی راتلونکې ورځې به پالیسي څه وي. زیاتر د اسسمنټ په دې بیس دی چې ټرمپ صاحب ویلي دي چې زه فوج ته مې خپل اختیارات ورکړم چې تاسو هلته څنګه مناسب ګڼئ، فوج زیاتوئ کموئ څه اکشن کوئ. نو اندازه پسې ده چې لکه جرمیلان ته وکړو سیاست ملاو شي، نو ظاهره خبره ده چې هغه د طاقت په لاره زور کوي. نو دا معامله خو وینو چې دا راتلونکي دي، خو زه نور نه وینم چې د امریکې او د پاکستان به د افغانستان په سلسله کې معاملات ډېر فرق راولي. خو د ډرون حملې چې دي هغه پرې مثلا اوباما هم هغه وخت په ښه ښکاره ډول ویلي وو چې زموږ دښمن چې هر چا کوي موږ به ونه مګرېښن شو. دا خو لاړه وو ډونلډ ټرمپ هغې لاړ زیاته تصدیق کوله په الیکشن کې د خپل امریکن د خلکو حفاظت په باره کې. نو که هغه معامله نه رسېدلې پخوا خو په هنګو کې هم شوې ده، بیا ډرونه دی په بلوچستان کې شوی دی، د پاکه نه علاوه مخکې اوغا کانسل کړو چې تش په قبایلي سیمه کې دی، خو هغې نه و خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم راغوښتي وو دا اسمان به ونه غورځېده. نو خدای مکه دا به پنجاب ته راشي که به نه شي، نو دا یو خطره ضرور شته چې که دا معامله وشي
میڈیا اور پاکستان سے تیل کے امریکہ اور ہم نظرتہ ہم نظرتہ خراب ہوں پاکستان کا ہر چمرا کمزور ہے ہر چمرا غریب سی پاکستان سرا یو اٹمی قوت ہے داغے رشک امریکہ میں سے آفت ہے جمرا قوت ایسا پخلا چانا ناغ اور لوریزم دے پاکستان غالی جولا دنیا اللہ باتی کی پتہ خبر اکیما دنیا انسان ہم ختم ہو رہے سی دا دیر غرق قوت ہے دا چلے کول دا دیتا نمی کول چیسا چونے رہا ہوتا ہے
یعنی ستاسو مقصد دا چې بهر پاکستان یو اټومي قوت دی او هغه امریکا هر څه یعنی په دې تناظر کې ګوري نو زیات دغه مشکل بنوي ورته پاکستان ته. خو بهر ډیره مننه ایاز وزیر صاحب ستاسو او حکمت اعظمي صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخسته. وخت په ختمېدو دی. خوشاله اوسئ. شر وزر ته غواړو. ډیره مننه. ډیره مننه. او هم له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث پای ته ورسېدی. په مخه مو شه. Thank you.